200 هزار نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. سلام و وقت بخیر. افغانستان وقت سلور بجیدی تاسو ازادی رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی ځانمرګي بریټ ورسته د پاکستان د وزیر خواجه اسف یواربیا په ادا کړی چې د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره کارول کی. خواجه اسف تیر شپه جینیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پاینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري بریټ کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز بلتون غوښتون کې ډلې مسولیت په غاړه واخیست. د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ وشتنه وژل شول او تر شپېتنو ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه په خنیټي ویډیو لیکلی دی چې د روان 2023 کال په لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له دې جملې صنعت 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه، زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یقره له شپږمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لندې قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لندې تر پنځلسمې به دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې درې کاله تیر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په شمالي غزه کې د اسرایلو په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونه ورته انتقال شوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځایه شوو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید د جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. په دغه کمپ کې اسرایلي وی میاشت راهیسې بریدونه کوي. د اسرایلو پاسه روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایلي ځواکونو په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت الایحه او بیت قانون شاوخوا خارونه محاصره کړی دي او یوازې بشری مرستې ورپرېږدي. په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږمه پیل شوي، په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د لبنان پر جنوب د اسرائیل په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل لخوا پر بالبلک المهرمال ساحه په هوایي مملو کې 40 کسان وژل شوي چې په دې ډله کې هغه 18 کسان شامل دي چې په الکنسنیا سیمه کې وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه استفاده شوی.
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشتون له امله د خلکو نیول کې. کنار کې د پاشات پل ماتیدو کناریال له ستونزو سره مخ کړی دی.
پل غورځېدلی دی او پاشات ساحه کې اکثره د لیسو او استادان.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویل دوی به هیات وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوي ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبه په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسې پذیر شوی دی او مشکلات لري لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 22 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغیزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډیر خطرناک ورښتونه کیږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښلاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډیر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي، وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته یې روغتیا ستونزې پیښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در بازارهای فعلی افغانستان چون در قسمتهای پلخشتی
ځینو سیمو کې لکه پلخشتی او منډوي کې ځینې نوشابه، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمیر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
بیچاره مو از فقر و سواد و چیزو محروم هستن. مثلا سیر برگی در پانزده روپه بیست روپه لیلام میکنن سر کلاچی ها و مردم از استفاده میکنن.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پېژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې زموږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی بس ډېر نا جوړه شوی و. موږ شفتانو ته بولې و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو معالجه باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینه هم ازادي راډیو ته وویل:
چې نه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په ظالم مواد باندې اوري، هغه نوغه ډېرې ستونزې سیرته پېښوي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي، یعنی بعضې کلی دي او بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخی زیاده که بدبختانه چیانی اغا بعضی وقت ما خپلم دیده چی بعضی خلق خوال دیده اغا بیخی و تا دلبادی پیدا شویند دکتر باندید دکتر تیر شویدی.
دی کابل ولایت دا اوسیدون که دی طالبانو دی حکومت لاروند و ادارو غواری چه دی موضوع تا جدی پام واروی. دکتران هم لدوغ خوراکی توکو پن استفاده تینگار کوی. دی انتانی ناروغی و ترینر متخصص دکتر فرید الله عمری په دی اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو، او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په کندهار کې سره لدې چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی، د خوراکي توکو یې په خپل ځای پاتې دي او نه دي راټیټې شوې. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټه شوې او اوس له بیا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې ده، خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي د استعمال د خوراکي توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړیږي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ شي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکو نظر محمد چی په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې ورستوي کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو لامل د خپل کورنۍ اړتیاوې نه سپره کولای.
دا سورز راځي زغران چلوم گای یو پیراوس گای نه وسی گای سل گای دوا ساو گای دریا ساو گای دوی دری ورځ دا غس بیکار ګرځو منګر خواري و شي نه نو چې پیسې بیا با شان سړی رانی چې پیسې نه نو بیا خو نه رانی ولکیر. د خوراکي توکي دوه نه ګران سیوی جی عثمانه دا غوړی جی وړی جی زمر ولس ډیر لیدلې دي. د خلکو په پارسل واس نه رسیږي منکاټ رانی سي په غوړو واس منکاټ وړی رانی سي. د حکومت صداغه هلو ارزو ده چې دی پر دان نرخو فهم وای که توجه ورته وای که دان نرخونه کنټرول کی.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ سي چې مازې نیم افغانۍ لوړې سي لا هم شاندي پنځوسې اوسېدی لوړې او برعکس لکه څنګه چې اوس ډالر خراب سوی دی د افغانۍ سر ډیر لوړ سوی دی، مګر شان ارزانه سی ویني چې پر هغه سربیره هم اوس لنډ مثال د غوړو صدر کوم چې غوړي په خوا په اته سوه اوس په نه سوه افغانۍ همدا سي شان وړیږي کم سوی نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي اوس هغه ډالر لوړ سوی هغه شان هم ورسره لوړ سوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته سوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران سوی دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکو وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ پر کښته راسي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته سو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال بیا د وړو درخو وړې پر ځای ولاړ و نه دي ارزانه سوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته سو وړې په اته سوه اویا سول، هلته پر سر باندې ګران سول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو د دکاندار په لاس ده، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شانه کښته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه، بله میاشت څلور سوه، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کراره خلکو ته مال ورکوو بله فله بېرته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته، ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګه کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په شپه ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخته دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خپره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 24 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وشل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي چې په وشل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې شار د پراخو برخو د تخدي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو شارونو کې هم ډیر لس کسان وشلی چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي شار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ سودین کې وایي دیم کال په پوره کېدو چې د پښات پل ملامت شوي د موټر لور تګ را تګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ځینې خلک وایي سوزلۍ حکومتي چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي ژبه نور سره شوي خو عملي شوي نه دي. نور تفصیل پر راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کال وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر په ملا مات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکو به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
چکو جالو او روان یا به د نوابات په پلیټانی په سل چې مریسه وه چې د زنانه به د حمل باندې بیمار او د ماشوم باندې به بیمار او هغه به تر نوابات په پلیټانی پورې وته چې غسه ته بدلا یا بم د توکي د یا تین جمعه په پلیټانی پورې ستدا چې مثال موږ د پښتون د حرکت کوو د نوابات په لاره باندې په غسه وته دا خاطر ځان سره ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میډایي چې د څنګه هرڅه جوړو د تین جمعه په نه باندې استفاده کوو چې هغه هم د دې نه پټې نه پاتې نه کېږي.
پول غورځېدل دي او پښت صاحب کی اکثر د لیسو او استادان او خاص کر د پښت د زراعت انسټیټیوټ د 14م ټولګي زده کوونکو د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل لو غرزیدو سره د خوونکو ته او د شاګردانو ته پتاګ راتک کی غټه ستونزه ده.
ځای وسیدونکو وای په سین کې وبو کمی شوی او همدای د ترمیم وخت په وینای ک په جمی کې یاد پل ونرغول شي نو په راتونکو پسرلی یا وړی کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین وبو کمی شوی دی، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین وبو کمی دی او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمينه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرن ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوې. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي واده دي ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دي جوړتا نه و او دا بده ورځ نه غونډه او راتګ زمنګ او دیوالي سي بنا او د ټولو دي هم را فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سین دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوال ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالی سره یې 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پښېدې وران ویجاړ پراته دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړی وای په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بیل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي و چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي و.
تقریبا 14000 استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که دا تخمینن وای چې دا د پیښو ګراف تر ډیره حدا پورې ښکته راغلي دي، یعنی ټول هغه استادان چې ټرین سوي دي هغه خوشاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراعاتي او تر ډیره حدا پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونه نشټوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشاله د ترافیکي پیښې ډېرې کمې دي چې ډېر ښه کړی دي چې دا روزل دي.
موټر چلوونکو د لپاره خو به چې اول په احتیاط پکا دي که احتیاط نه بیا به چې دي سان خو ګوري بیا د استاد چلاو ګوري چې دې پر څه نقشه چلی ځکه اوس په حال اورزګان کې معنی
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نور کوي او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته عامه په هواي
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا شونیس کورسونو لاله هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټي ټوالي لپاره غیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس لپاره رئیس د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
و ما راز خبرونه درته هم لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي تاسو ازادي ریډیو ته غواکیسته د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی زنګی برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صفی اوربیا ادعا وکړه چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د ترګری لپاره کارول کیږي. خواجه صف تیر شپه جیونیوز تلویزیون ته ویل چې د طالبانو حکومت افغانستان له خورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د بینال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښتنې اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی بریټ کې چې د بلوچستان د ازادي پاوز په نوم بیلتون خوښپن کې ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د نولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ ویشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د دفاع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې لاین سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت ویند اخوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې لاین سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالره ته رسیږي چې له دې جملې څخه 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نوري وارداتی. افغانستان هند ته وچه میوه طبي بوټي صادروي. وچین زیر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد څخه واردوي. افغان سوداګر د طالبان حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپل لارو بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغړېدو په لار کې خنډونه بولي. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان د تورن رد کړي ول چې غنی د افغانستان له خوري څخه په پاکستان کې حمله لپاره کار اخیستل کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان په سړو ولایتونو کې د خوندویو کلنۍ آزادین پیل شي. د وزارت نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې د لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې کلنۍ آزموینه به د لړم یعقرب له شپږشمې تر 13 نیټې واخیستل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسي فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کیدونکو کتاب نه مهم خبرو له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایتالیا د طبيخ کولا د بي جوړي منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالر وټلوري. خو د چ امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو په کې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټول خلکو ورسنیو پام ورجل کړی دی. نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږي. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي قضایي پهونیز او ټولنیز سیستم د رغبنې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه قانونه کډوالو د شړلو موضوعي په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنگونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نه خو د ملموس بدلون تمې واندښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخه ته کوم درانه مسائل د حل لپاره پاتې دي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابيږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کې دوی د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو خغلی ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. د دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر وړاندې کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي.
دا طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه.
خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالې مخالفې ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پرېکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دغو تېروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ترامپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ترامپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واک تر لري کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمیر شنونکي وايي طالبانو سره د دوهې هوکړه ترامپ کړی دا و بنه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وايي ترامپ او ډلې له افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوی ده او و بغواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ترامپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ترامپ افغانستان سره کړي څه دي او کدا څه کول هم غواړي، نو څه شی وایي وکړي. ډونلډ ټرمپ لومړی ځل واک رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی اتګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ترامپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ترامپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول وا د ترامپ ادارې مسول ده، خو روسه ترامپ ویل له افغانستانه وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې پنه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ترامپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید د امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ترامپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ترامپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دوی به د طالبانو پر ست باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ داسې سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان میرمنې تعلیم نسي کولی. دوی وایي چې تعلیم نسي کولی، هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، د مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کې، دوی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خبرو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکرين سره په روس باندې معاملې کوم، او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکرين کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات وسه پوری لګولې دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکرين جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکرين باندې حمله کړي و. خو د خپل ناټو ملګرنه چې په هغه کې جرمني او پولند او انګلند شامل دي، لندن شامل دي، هغه په پرزیدنت ترامپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مه پرېږده، او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو هي، ځکه موږ پرزیدنت ترامپ همیش لیدلې دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر تر رسي چې د بده خبره سوبره سر ته ورسي، یوکرين مه پرېږدي که پرېنه دي، خو ښکاری دا چې د یوکرين پرېږدي.
روسیا مبارکي ګانی نه دی ورکړلی لکه تر لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دی. او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي، پرې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي، دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، خود دوستي ګڼلی و، او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي، او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده، چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي، او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ خو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ، نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکرين جنگ لا روان دی نو ګمان نه کوم چې دومره زیات سمجه دلته هیلی دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیار ما بلاول بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی نو عمران خان پارټي خو امیدونه لري لیکن زه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان چې کوم خفګان په ماضي کې وو هغه ګمان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي نو بیا پاکستان د پاره نورې لارې دي بیا روسیې ته اوس نن سبا پاکستان لږ نږدې ښکاري خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې له چین ته نږدې دی نو بهرحال هم کتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکي دی او بل هندوستان دی پاکستان پکې نه دی پاکستان کې د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه یعنی په خوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کې د چبري جګړه کې وسره کومک پکې ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې د پاکستان دوه بخیزي کوله پیسې غستې او کومک نه کو نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندې چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شانو کې او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی ونه هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې چکېده نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شل پورې چې د کل صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې د ریک حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې دا غول لابجستان دلته کې چې کوم چدی ورکړي امدادونه ورکړي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي د امریکا د سنیټ کم غړي د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي نه داسې کېدی شي خو ټرمپ به عمران خان آزاد کی یا امریکا به عمران خان آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدی شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص یعنی امریکا که هر څه غواړي هر څه غواړي هر څه غواړي دا داسې هم نه ده
ټرمپ په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین پر رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کی خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځیدل بلل او ټینګار هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي ټرمپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونۍ بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغه وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کمپ ډیوډ راځي او دا ټرمپ پریکړه کړې وي دا غیر معمولی تصور وو و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړي دي چې د پدغه سیمه کې امن غواړي دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوزی کومک مالک کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دی ترامپ هم پاگه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی
او د ډانلډ ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ټرمپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کبه پکې پاتې شي هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نوې دفاعي تدابیرو ته لا زیات متوجه کړي که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکا او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي همدا وجه ده چې فرانسې برېټانیا کاناډا جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی خدا چې له ناتو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې په هغې تجهیزاتو کې تمویلاتو کې په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر ما چې دلته سفارتکارانو سره خبرې کړې دي ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره نو هغه وایي چې ناتو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی خو ځنې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټي غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا را بلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي ښاغلي حکمت کرزي مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان په ژوند د کتاب چاپېدو وه محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي
وطنه ستا لیونی دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د په ژوند لیکلی د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي د اتیاو شاوخوا صفحې لري نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ که نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي
وطن ستا لیونی نه یوازې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري دا کتاب له نوښته ډک دی د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي ومو لوست خوند یې راکړ پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی نو ځکه مو یې چاپ ته
او د ټولنیز رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولي کلي یو کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولې دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي اما جالبوالی یې په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه وو استولي او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري کومو جهیل چې د ښکلا طبیعت تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر رسو له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول اندیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه